سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفیو لاستان ایزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصت وایم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی که از یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. سو میاشتی که چې حقوق ده طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیری دي، مدافع وکیل ده لسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ یې حقوق لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13مه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتې چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمی او سپین غر پلانګان لوبډلو ترمنځ او بله هغه ماسپښین مهال د مس عینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده. دغو څلورو واړو لورو 13 اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای را بشو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړې چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور درته لرو چې په اوروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړل دي، نه ماش کړل دي، هیڅ شی نه دي کړل. پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مم نه دي پکړل. په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلی بندې وبوکو.
په کابل کې د لیز واده شوې ده.
دوی شوړو کابل کې د ډلېز مراسم په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبريالې چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل له اسد الله لودین اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلی چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویل چې طالبانو توقیف او په زوره یې د راپورونو په اړه بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زوره یې د بښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخی ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووځي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال 4 راپورونو په اړه بښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغه استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دی د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤلانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
پراپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغې کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو تر څنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان دا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوي. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوې را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا ته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به دغه فرمان له مخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بترکیدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه څرګندونی پرون په قرغیزستان کې یوې غونډې ته وکړي او ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې پورز په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې شغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپل ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایي تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علی رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراغ بنسټه او د ولس لم لا تړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندیشنه شوبلې و چې د طالبانو په واکمنۍ دو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سیوي چې په خبرې سیمی او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سیشن می پر از ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
دغه سی دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن دي چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضور بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه زمکه ده او بودن شتوالي لعمله شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمی خلګوای یادی چینی نږدې سبانګي او یاله وبلرلی چې سلګونه جریبه مزکه ترې خړو بیدل او سلګونه کورنۍ او ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشرانې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مچ اوله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبه مزکه د اوبو د نشتوالي لامل شاړه پاته سوی ده. نو موړی وای حیران پاته دي چې څوخري نه کار روزګار سته نه بلګټه او مزکی هم شاړي پاته سوی.
چیر کال په پرتله سره کشتونه خو نه شاش کال دی جزما وروره زبدې درتوامه چې پروش کام یو لږ ماش کړلی و شاش کام نه جواری کړلی دي نه ماش کړی دي هیڅ شی نه دي کړلی پر مزکه مو سپیره بادو نه چلیږي هیڅ شی مم نه دي پکړلی په ټول والے کې د دوه پلو وبنسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډی په بوکو نو موږ د وبو د ستونز سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر بچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې مزکه شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه موږ ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه ته کلی د خیر وچ نه به یې موږ اوچېږي وته د بعد اوچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان د خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري فارم.
اورزګان چې د نږدې اتاتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشټوالي لامل بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وای وضعیت ښه دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپله بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وای ز دوا زله واکسین شویم، دوا زله می هم د واکسین تقویتی دوز اخیستی. نه کې نخانی ډیر کمزوري دي، ز ستاسو لاندې خنو مننه کوم. وضعیت می خدی، ډیر کارونه دي چې باید تر سره شي او ز د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینیمانی یوه ویان دی کرین جان پیر ویلی بایدن ته د ډاکټرانو لسپارښتنه سره سم دوا ورکول کیږي او سپینیمانی کې به قرنټین وي. سپینیمانی ویلی بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینیمانی ډاکټر ویلی بایدن ته د چهارشنبه په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیل او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبه په ورځ له ډله قانون جوړونکو سره ماساچوست ته هم سفر کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4000 جریبه للمه ځمکه د کارکیلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلی.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4000 جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د پسلال مکه لګیدل چې دولت په ډیر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیاده ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګیدل دي هغه سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ یې رضا کړی دا چې مال اجاره راکړي. مونږ یو شورا یې سره تنخړی وو او مونږ ته اوبه نه دی راکړی شوی چې اوبه زمیدار ته ورنکړی شي. د زمیدار نه بس هغه مجرم مونږ غواړو هغه یوازبتي غواړو چې تا کور والا په خپل عجز مشکل کې اختر ځمکه یې سار ځمکه شو نیولې دا په دې په یو روپۍ نشته.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوی میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او کدا سي نوی نو خېخې دي پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو په زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شیشې دي ته توضیح کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساحه ان شاء الله دا شړزم کې نوبونه خړو بشي او مسلمانان به یو سر زغزان د پاره پیدا کی او دا د فقره او لګه ورکه شي. تا دا چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډیر ولایت ته مونږ بوسه دانه غنه مرزکو میوه ورزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي.
ور بشو کابل تالتا پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوه ویشتو جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو. د دغه ډلهیز وادو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دوه ویشتو جوړو کابل کې د ډلهیز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود. د دغه مراسم یو ګډونوال وایس علي نومیږي. څلور کال یې له کوژدې تیر شوي وه. وایي د واده کولو توان نه درلود. نوموړی له کورنۍ غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم. از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوی فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوی کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولونو د ناسمو دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
یګی زندگی را با قرض او بی پولی شروع کړم فایده نه لري. بلخره
کوم خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بی ګټه ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نشو او یو آسان او آرام ژوند پیل کړو.
کی مرابیا اس خېلی بهتر.
د یو زوم پلار اتا محمد ازادي رډیو ته وویل زوی ته یو کلمخ کې کوژده کړی و او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډې دلی و. نوموړی له ډلهیزو ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی. خیر دوی سي ژوندي دي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
د دغه ډلهیزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل. د دغه ډلیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړي ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دوی مخه له دې کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسمو دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلیز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15,000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوی ته یې د 1500 ډالر جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی باندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم ورزو د هند او پاکستان یوې کیسې ته. د هند یوې ښځې چې 15 کاله پس په پا پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه ول چې په 1940 کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او یا هم له هند پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه. اوس چې 15 کاله وروسته د 95 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1940 کال کې برطانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هېوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل سو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هېواد ته مهاجر سول. رینا ورما له 14 کلنۍ راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوډي کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب سو.
دلته پر اتلو مې ګډوډ احساسات دي. ما تخپل کورنۍ ډیره زیاته را یادېږي. موږ د مور او پلار په شمول 8 کسان وو، خو یوازې زه پکې ژوندی یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډیر محنت جوړ کړی و.
په 2020 کال کې به د هند د تقسیم 15 کاله پوره سي، خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اوس ته تقسیم 15 کاله وشو او یو بل نسل رالوی شو. دوی ته باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسه. ځوانان حکومتونه بدلولی شي، دواړه ګاونډیان دي نو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي، یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې ورزو لانډو خبرونه ته
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې اتیړونکې فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلی حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانې کوونکی دلیل نه لري. طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په اتلسمه ویل چې حقیقی او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ټویټ شوی و. په نیمروز کې د طالبانو مالي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي. د دا خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه روشي هلي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستانو، په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسو یا پیدا شوو عزیزانو په هکله رارسیږي او په ځینې اونۍ کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېرو اونۍ کې موږ ستاسو لخوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیارتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي و زموږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپرو چې ګوندې کوم ورک شوی عزیز یې پیدا سي او یا هم د پیدا شویو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا سي. بله خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکوسو او پیدا شویو عزیزانو په هکله پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نه د واتساپ د لارې. نو اوس په هم راسو د تل په شان، لومړی به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څو غوري ازادي راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې می اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر ښایي. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم 0 98 68 44 80، یعنی 0 9 8 8 8 4 8 افغان بی سیم شماره 0 88 14 44 یعنی 0 0 1 1 4 4 1 1 اتصالات شماره چې په دې هم واتس اپ شته دی 0 81 28 28 22. تکرار د شماره 0 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسنم په دغه شماره ورلېدل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0 81 93 94، یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4. نو طاهر روشان رور چې دغه ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ وي چې دغه خپرونه پلار کی او امکاران دی سٹائل اور دی.
السلام علیکم طاہر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستے مد پرختول وطن خو استولتنا زمگی کلیوال یو حلق پیدا کڑے دے سن ولان میگی دا لغمان ولت کہ یسو پیجنی پو دا موبائل اڑکتا ونی سے دا موبائل شمارو ماری جر تیار ہو مار شان سے افغان شمارا دا صفر و صفر و شپاک سلوی شپاک آیا پنزا آیا او ایم ٹی این شمارا دا صفر اوس اوش پیت شپاک سلوی شپاک آیا شپاک آیا یعنی صفر و شپاک و سلور شپاک و شپاک و شپاک او افغان شمارا ہم دا ڈول صفر و صفر و سلور شپاک و شپاک و پنزا ام ٹی این شمارا یو زل بیا میاد ہو ماس صفر اوس اوش پیت شپاک سلوی شپاک آیا شپاک آیا یعنی صفر و شپاک و سلور شپاگ وشپاگ وشپاگ تهیر شان که دغه پیغام بار بار خور کرد که ده نولخت وان پیدا شد سخه وقت و مخ مخ
سلامونه روشن سه محترم تا تاو حقا خواگه چو غاگ بی ازاده رادیو تا طول خواگو تیو خواست سلام هم ده وقت بخیر گدنوال در سرا حسیب الله خاموشیم دا ننگرهار ولیت تا و بیا دا کامی ولسوالی سخیم روشن سه محترم دل تا ما ملگری یو کچنه ما شوم پیدا کرده ده دقا کچنه ما شوم نوید نومی گی دا پلار نوم جاوید یادوی او دا یادوانی وره دا دقا کچنه ما شوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی ستات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چوی د مهربانۍ له مخې دی موږ سره په دې ټیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم هم په واټساپ شته دی نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه یې هم ورلیږم زه اتصالات شمیره وایم صفر اتاویا نوي ونوی پنځه سوه دوه دیرش شمیره یو درته وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا اریبا یا ایم ټین شمیره درته وایم صفر اووه سوه شپږ شپېته لس او یا پنځه دیرش شمیره یو یو درته یادوم صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه پای کې